وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سولې تر راتلونکي یو ساعت پورې دوی خبري مجلې خبريږي. لومړی خبري مجله مو پښتو ده چې زه قسیم سولملې د عبیدالله عبید په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبري مجله کې په کابل کې د نننۍ انتحاري حمله حال درکو چې تلفات لري. دغه راسوري چې ولسمشر اشرف غني وایي جګړه په افغانانو تحمیل شوې ده او د جګړې ته به په جګړې سره ځواب وایي. دا او نور راپورونه وروسته خبريږي. پیل په خبرونو کو د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه ملالی بشیر وړاندې کوي.
لومړی د خبرونو سرچکی. نن مازګر د کابل په دارالامان سیمه کې په یو ځانمرګ برید کې درې کسه وژل شوي او شپاړس نور ټپیان دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني وایي د تحملي جګړې پر وړاندې به جګړه کوي، او د جرمني صدر اعظم د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په مسکو کې وکتل. د خبرونو تفصیل. نن مازګر د کابل په دارالامان سیمه کې په یو ځانمرګ برید کې درې کسه وژل شوي او شپاړس نور ټپیان دي. په دې اړه نور جزئیات زموږ په راپور کې وړاندې کیږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د تحملي جګړې په وړاندې به جګړه کوي. ښاغلی غنی نن په کابل کې د کروشیا له ولسمشر سره په یو خبري غونډه کې چې نړیوال او اقتصادي تروریزم د افغانستان جګړه توده ساتلې ده، او ویل د دې جګړې پر وړاندې به مبارزه وکړي. تامیز شوې جګړه په جګړې ځوابو پرته له دې چې د سولې سپېڅلې هیله هېره کړو. بېلابېل عناصر سره یو ځای شوي چې تحملي جګړه یې رامنځته کړې ده. یو عنصر نړیوال جرمي اقتصاد دی چې دا اقتصاد په جګړه کې وده کوي او ناامني غواړي. ښاغلی غنی وویل چې افغانان سوله هم غواړي، او د دې سولې د تامین لپاره باید له تروریزم څخه د سیمې ټول زیانمن سوي هیوادونه په ګډه له افغانستان سره همکاري وکړي. اخوا د کروشیا ولسمشرې هیله وښوده چې افغان حکومت له دې هیواد سره د همکاریو تړون لاسلیک کړي، څو له مخې یې کروشیا تر خپلې وسې له افغانستان سره مرسته وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر له وسلوالو مخالفینو سره په جدي مبارزه ټینګار وکړ. نورالحق علومی نن په کابل کې ټپي سویو سرتیرو ته د وینې د ورکولو پر مهال وویل چې افغان پوځیان به د خپلې خاورې دښمنان له منځه وړي. په همدې حال کې د دفاع وزارت وایي چې د مخالفینو په وړاندې په مختلفو سیمو کې عملیات ته دوام ورکوي. افغان امنیتي ځواکونه وایي له وسلوالو طالبانو څخه د بادغیس د جوند ولسوالۍ بیرته نیولو لپاره یې جګړه سخته کړې ده. د دغه وزارت ویاند صدیق صدیقی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه ولایت یې نوي ځواکونه استولی دي.
امروز اردوی ملی افغانستان دوباره پاسخ بسیار جدی به دشمنان داده.
نن سهار د ملي اردو سرتیرو وسلوالو مخالفینو ته سخت جدي ځواب ورکړی دی. انشاءالله تر راتلونکو څو ساعتو به دشمن ماتې وخوري، او د دشمنانو له وسه هیڅ شی پوره نه دی. د بادغیس سیمه ایز چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې د تیرې شپې له دوو بجو راهیسې د بادغیس د جوند ولسوالۍ سره ارتباط قطع سوی دی، او دغه ولسوالۍ په بشپړ ډول وسلوالو مخالفینو نیولې ده. ویل کېږي چې د افغان امنیتي سرتیرو کمښت د دغه ولسوالۍ د سقوط سبب سوی دی. د افغان حکومت اجرایی مشر عبدالله عبدالله د میندو او ماشومانو د مړینې کچه ټکان ورکوونکې بولي، او له نړیوالو غواړي چې په دې برخه کې له افغانستان سره همکاري وکړي. ښاغلی عبدالله د یک شنبې په ورځ په کابل کې د میندو او ماشومانو د ژغورنې لپاره د ژمنتیا د بیا نوي کولو په نوم په جوړ شوي کنفرانس کې وویل:
افغانستان از لحاظ بالا بودن
افغانستان د میندې او ماشومانو د مړینې د کچې په زیاتوالي کې د نړۍ په لومړی او وشتو هیوادونو کې او د سیمې په کچه له بده مرغه لا هم اول هیواد دی. دا غ رقم دی چې په اول شودلو باید ټول تکان وخورو،
باید همه تکان بخوري.
په عین حال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز کانفرنس ته وویل چې افغان حکومت د میندو او ماشومانو د مړینې کمولو ته پروګرامونه لري. د معلوماتو له مخې اوس مهال د زیږون پر مهال هر کال په 100,000 میندو کې 308 تنه مري، چې پخوا دغه شمېره 1400 ته رسیده. د د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په مسکو کې د ګمنام سرتیری د یاد پر څلې د ګلونو ګیډي ایښودلو وروسته خبرې پیل کړې. مرکل نن د روسیې پلازمینې مسکو ته ورسېده. د نورو لویدیځ مشرانو په څیر مرکل د رسمي ګذشت په هغو مراسمو کې برخه وانخیسته چې پرون په مسکو کې په دوهمه نړیواله جګړه کې د نازي جرمني د ماتې د اویایمې کلیزې د لمانځلو په مقصد جوړ سوي و. مرکل په کرملین کې له ولادیمیر پوتین سره د یوې غونډې پر مهال وویل دا ښه خبره ده چې موږ د دوه اړخیزو اړیکو د روسیې او اروپا ترمنځ د اړیکو او د اوکراین د مځکنۍ بشپړتیا او پرمختګ لپاره د ملاتړ په اړه د خبرو فرصت لرو. مرکل او پوتین د اوکراین په ختیځ کې د روان کړکیچ په اړه خبرې کوي. په دغه سیمه کې د حکومتي ځواکونو او روسي پلوه جلا غوښتونکو ترمنځ د فبروري د میاشتې د اوربند پر تړون سربیره جګړه روانه ده. په دې جګړه کې د 2014 کال د اپریل د میاشتې راهیسې تر 6000 زیات کسان وژل سوي دي. او د سویس پولیس وایي د دې هیواد په شمال کې د ډزو په پایله کې 15 کسه وژل سوي دي. د ځایي پولیسو د مشر مایکل لوټ پولټ په وینا په وژل سویو کسانو کې ویشتونکي هم شامل دي. د وویل چې ټول وژل سوي کسان د سویس وګړي دي. د دا هم ویلي چې د هغه شک یې له پامه غورځولی دی چې ګواکې دا حمله د تروریستانو لخوا سوې ده. د ویلي چې ویشتونکی 16 کلن سویس وګړی و خو د هغه په اړه یې نور څه نه دي ویلي. د ځایي رسنیو په وینا هغه یو پولیس و او د درو کوچنیانو پلار و. د مایکل په وینا ویشتونکی د پولیسو په وسلو ډزې نه دي کړې او نه یې هم د وسلو جواز درلود.
ساعت په افغانستان کې د ماښام 6:00 او 9:00 سوي. لکه څنګه چې مو په کورونی خبرونو کې واردل، نن په کابل کې وی انتحاري حمله وسوه چې د چارواکو په وینا تلفات هم لري. په دې اړه هڅه کوو چې وروستي او تازه معلومات درته درکړو. ولسمشر اشرف غنی وای جګړه په افغانانو تحمیل سوی او د جګړې ته به د جګړې په وسیله ځواب ورکوي.
جنگ تحمیل شده را با جنگ جواب میده بدون از اینکه آرزوی مقدس صلح را فراموش کنه. فکر میکنم توضیح زیاتر ضرور نیست.
د افغانستان په اړه راپورونه کې دا هم لرو چې د کورونی چار وزیر یو ځل بیا د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره د افغان ځواکونو پر وړتیا ډاډ څرګند کړ. د افغانستان مشرانو جرګې پریکړه وکړه چې د ملي امنیت عمومي رئیس او د ننګرهار چارواکي باید د یادې جرګې د رئیس د کورنۍ پر غړو د وروستیو تورونو د سپینوي په هدف عمومي غونډې ته راوبولي.
اکثره سره تاسو سره غوښتنه دا و چې نبیل او د ننګرهار چارواکي د تراشي او گزارش مجلس ته وړاندې سمه ده. بالکل صحیح ده که تیری لاسونه دي کوي.
د افغانستان په اړه نور راپورونه هم شته. په نړیوالو راپورونو کې اوري چې ټاکل سوی د جرمني او روسیې مشران د خپل هیوادونو ترمنځ پر دوه اړخیزو اړیکو او د اوکراین د شخړې پر حل لارو خبرې وکړې. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. مخکې مې هم ویل چې نن مازدیګر په کابل کې انتحاري حمله وسوه چې چارواکي وایي دغه حمله تلفات هم لري. په دې اړه د نورو جزئیات لپاره په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ابراهیم صافی دی. صافی صاحب، ستاسو وروستي معلومات څه دي؟ د دې تلفاتو ارقام څه ډول دي او کراتو چې دقیقا حمله په کومه سیمه کې سوې د کابل ښار؟
سلام سلامل صاحب تاسې او اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسې یادونه وکړه، 14 د لوی سرنوالۍ سرسنګ شوې ده. د کابل د امنیت قومندان رسنیو ته وویل چې دغه 14 موټربم نه وه، بلکې د یو شخص یو کس لخوا شوې ده. د کابل امنیت قومندان وویل چې په دې 14 کې 14 تنه مستپیان شوي دي، 3 کسه وژل شوي چې په ټپیانو کې خزی او ماشومان هم شامل دي. څو وخت وړاندې هم په دغه سیمه کې 14 شوي وه چې په هغې کې 10 تنه سپیان شوي وو، 2 کسه وژل شوي وو. وسلوالو طالبانو د دغې نننۍ حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. بلې سلام علیکم.
بله صافی صاحب مننه کوم د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو تاسو واوریدل چې نن مازدیګر د کابل شهر د دارلمان په سیمه کې انتحاري حمله وسو چې پکې درې تنه وژل سوي دي او شپږ تنه ټپیان دي. پر همدې موضوع تم کېجو د ازادي رادیو خبريالې حمیده هارون عثمان د کورونی چار وزارت له ویان صدیق صدیقي سره مرکه کړي او په دې اړه راته معلومات راکړي چې همدا شی بر سره په استډیو کې ده. بله عثمان صاحب تاسو ورستي معلومات سدی
لکه څنګه چې تاسو واوریدل نن مازدیګر دغه انتحاري حمله د کابل د دارلمان په سیمه کې د لوی څارنوالۍ په موټر شوې. البته دغه مسله د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي هم تایید کړه، خو هغوی ښاغل صدیقي ویل دا لا معلومه نه ده چې وژل شوي او ټپیان څوک دي، خو هغوی ویل چې احتمالاً چې په ټپیانو کې د لوی څارنوالۍ کارکوونکي هم شته. ښاغلی صدیقي د دغې پیښې د جزئیاتو په اړه له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې څو شېبې مخکې وویلې. دا وای په خواشینۍ سره نن هم یو انتحار کوونکی چې انتحاري واسکټ درلودو د یوه ملکي بنسټ موټر یې هدف وګرځاوه. البته ښاغلي صدیقي وویل چې په دغه پیښه کې درې تنه وژل شوي دي او دیارلس تنه نور ټپیان دي چې احتمالاً ملکي خلک هم په دوی کې دي. او ښاغلي صدیقي وویل چې دغه حمله د افغانستان دښمنانو کړې ده.
بله ډېر زیاته مننه میرمن عثمان. لکه څنګه چې تاسو واوریدله د تلفاتو په اړه په کابل کې د نننۍ انتحاري حملې په اړه د تلفاتو په ارتباط څناڅه مختلف راپورونه سته. د سیمې څخه د ازادي رادیو خبريال د راپور پر اساس په دې پیښه کې درې تنه وژل شوي او شپږ تنه ټپیان دي، خو د کورونی چارو وزارت وایي چې په دې پیښه کې دیارلس تنه ټپیان دي. موږ کوشش کوو چې په دې اړه وروستي راپورونه تاسو ته برابر کړو. له ازادي رادیو سره ملتیا وکړئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان جمهور رئیس وایي په افغانستان باندې جګړه تحمیل شوې ده او دا جګړه د جګړې په وسیله ځواب وي. جمهور رئیس غنی نن د کلیشاله ولسمشري سره پارک مانی کې په یو غټ خبری کانفرنس کې دا څرګندونه وکړه. د کلیشا ولسمشری ویل چې هیواد د یو باثباته امن او سولې افغانستان غوښتون کوي او په دې برخه کې خپل همکاري کوي. سفی الله ستنګزی په دې اړه راپور راکوي.
افغان ولسمشر وایي چې نړیوالې تروریستي شبکو، نړیوال جرمي اقتصاد او نیابتي جګړو د افغانستان ناامنۍ تودې ساتلې دي. محمد اشرف غنی ویل چې افغان حکومت به هیڅ کله پرې نه کړي چې تحمیلي جګړې هیواد وران کړي، بلکې دا جګړې هرو مرو ځوابوي. ښاغلی غنی د کروشیا له ولسمشر کولیندا کرابر کیتاروویچ سره د یکشنبې پر ورځ یو غټ خبری کانفرنس کې دا مسایل یاد کړل.
جنگ تحمیل شوه را به جنگ جواب میدي.
دای وی تحمل شوی جګړه په جګړې ځوابو پرته لدی چې د سولې سپیشل هيله هېرا کړو. بلابل عناصر سره یو ځای شوی چې تحملي جګړه رامنځته کړي ده. یو عنصر نړیوال جرمي اقتصاد ده. دا اقتصاد نه امنې غواړي. نړیواله تروریستي شبکو لاس یو کړي او د افغانستان د گاونډیو له هند نیولې تر روسي پورې د هدف ګرځولو لپاره او همدارس د سیمې اسلامي نړۍ او نړیواله ټولنې د بي ثباتۍ لپاره زموږ خوره کاروي.
د بي ثباتۍ بنملي استفاده کړو.
افغان ولسمشر د سیمې ټول هیوادونو د تروریزم له خطر سره مخامخ وبلل او وی ویل چې په کار د لدی پدیدې سره په مبارزې کې له افغانستان سره مرسته وکړي. جمهور رئیس غنی په داسې حال کې د تحمیلي جګړې په وړاندې د جګړې اعلان کوي چې اوس وخت د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د افغان پوځیانو عملیات دوام لري. اخوا د کروشیا ولسمشر کولیندا ګرابر کیتاروویچ ویل چې هیواد یې د یو باثباته او سولې افغانستان غوښتون کوي او په دې لار کې له افغانانو سره مرسته کوي.
او همکاري د یو جامع تړون د لاسلیکولو په تمه يم. کروشیا د یو باثباته متحد او سولېز افغانستان غوښتن کې او په دې غوښتنې متحده ده. موږ د انصاف په چوکاټ کې له تاسو سره همکاري وکړه او اوس وخت د غوسم لا تړ په چوکاټ کې له تاسو سره همکاري کوو.
اغلی کیتاروویچ ویل چې هیواد هم یو وخت د جګړې قرباني وو او دا درکوي چې افغانان لڅ زوريږي. د کروشیا ولسمشر میرمن کالیندا لافانو ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر لیدنې ورسته د افغان حکومت له اجرایي رئیس عبدالله سره هم وکتل. ښاغلی عبدالله په دې لیدنه کې هیله وښودله چې کرواشیا د نورو سیاسي مسایلو ترڅنګ د ښوونې او روزنې په برخه کې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
افغانستان په تیرو کلونو کې له ډیرو هیوادونو سره ملګرتیا جوړه کړه. کرواشیا هم د دغو هیوادونو په ډله کې ده. د کرواشیا ولسمشر د افغانستان د دوستانو په ډله کې ده. دوی له افغانستان سره د همکارۍ احساس درلود او په دې برخه کې ښه رول لوبولی دی.
افغان کارپوهان وایي د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د سیمې او نړۍ د هیوادونو ملاتړ ډیر ضروری دی، خو افغان حکومت ته پکار ده چې له دې ښو نیتونو په سمه توګه استفاده وکړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
په همدې حال کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر نورالحق لومی وایي چې افغان ځواکونه پوره چمتووالی لري څو له وسلوالو مخالفین سره مبارزه وکړي او هغوی له منځه یوسي. په دې اړه پام وکړئ د خان محمد سیند راپور ته.
که څه هم په دې وروستیو کې د هیواد په شمال او ختیځو ولایتونو کې ناامنۍ زیاتې شوې، خو د کورنیو چارو وزیر وایي چې امنیتي ځواکونه اوس دا توان لري چې د هیواد دښمنان وځپي. کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي دا خبره د یکشنبې په ورځ په کابل کې ټپي شوو امنیتي ځواکونو ته د وینې د ورکولو په مناسبت په جوړو مراسمو کې وکړه. د وویل ځینې ډلې هڅې کوي چې پر افغانانو مرګونې بریدونه وکړي.
برای همین مطمئنان به تفتیبی در صف مقدم مبارزه علیه
ټولو ته ډاډ ورکوم چې دوی له مخالفینو سره د جنگ په لومړۍ کرخه کې ولاړ دي. دغه مخالفینو پر وړاندې چې زمونږ پر خلکو رحم نه کوي، زمونږ ځواکونه به دښمنان مخکې لدی چې زمونږ خلک وژني له منځه یوسي.
ټپي شوو امنیتي منصوبینو ته د وینې د ورکولو مراسم د یکشنبې په ورځ په کابل کې د محمد داود خان په 420 روغتون کې تنظیم شوی و چې د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو ځینې چارواکي او د ملي شورا او مدني ټولنې ځینې غړي پکې راټول شوي او ټپیانو ته یې وینې ورکړې. د دې پروګرام تنظیمونکی د هیواد مشهور سندرغاړی فرهاد دریا و. ده د امنیتي ځواکونو فعالیتونه وستایل او ملاتړ یې ورسره وښود. د مشرانو جرګې غړی انارکلی هنریار د دې مراسمو بله ګډون کوونکې وه. دی وویل حاضره ده چې له امنیتي ارګانونو سره اوږه په اوږه د مخالفینو پر ضد وجنګیږي. د افغانستان د لوی درستیز مرستیال مراد علي د مخالفینو پر وړاندې د عملیاتو په حکله وویل چې په اکثرو ناامنو سیمو کې پیل شوي او په بری سره پر مخ ځي. مراد علي ډاډ ورکړ چې افغان حکومت او خلک د هیواد امنیتي ځواکونو ملاتړي دي.
د کورنیو چارو محترم وزیر صاحب زموږ د ټولو په سر کې دلته راغلی چې دا پیغام ټولو سرتیرو ته ورسیږي چې حکومت، مدني ټولنې، ملي شورا، هنرمندان او خلک ټول د دوی ملاتړ کوي.
کارپوهان وایي ټپي امنیتي ځواکونو ته د وینې ورکول د دې سبب کیږي چې دغه ځواکونه پر خپلو خلکو او حکومت نور هم باوري شي. دوی وایي د خلکو ملاتړ او هڅونه کولی شي چې په امنیتي ځواکونو کې د هیواد مینه پیاوړې او جنګي مورال لوړ کړي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د افغانستان مشرانو جرګې پریکړه وکړه چې د ملي امنیت عمومي رئیس او د ننګرهار چارواکي باید د جرګې د رئیس د کورنۍ پر غړو د وروستیو تورونو د سپیناوي په هدف عمومي غونډې ته راسي. دا خبره په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ولسي جرګې لومړی مرستیال او د دې جرګې وغړي تور پورې کړی چې د مشرانو جرګې د مشر فضل هادي مسلمیار ورور د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي. نجس هپۍ په دې اړه راپور راکوي.
د مشرانو جرګې پر رئیس فضل هادي مسلم یار هغه تورونه چې گنی د ورور د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي د دې جرګې د اکثرو غړیو تن اکسل عملونه راپارولې دي. د مشرانو جرګې غړي د غشان ګواښ کوي کچېرې افغان ولسمشر دا موضوع په جدي ډول ونه سیړي نو دوی به د سنا مجلس دروازې وتړي. د یکشنبې ورځې عمومي غونډه چې تر ډیره همدې مسایلو ته ځانګړې وه، اکثرو سناتورانو د جرګې له مشرتابه پلاوي وغوښتل تر څو د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل او د ننګرهار لوړ پوړي چارواکي د دې موضوع د لاسپینوي لپاره جرګې ته وغواړي. سناتور زلمی زبولي په دې اړه وویل:
ما مشخص پیشنهاد دادې لکه نور سناتور صاحبان څه وویل، د امنیت عمومي رئیس نبی صاحب راسي، د جلال آباد د امنیت رئیس راسي، د جلال آباد قومندان د امنیت راسي، سرپرست والی د جلال آباد باید راسي. دوی دې مشتاق دلې په مجلس کې دا موضوع ټول وایي.
د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر په خپلو تازه څرګندونو کې د مشرانو جرګې د مشر فضل هادی مسلم یار ورور تورن کړی چې د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي او له دې مسلې د ننګرهار ولایت د امنیت ریاست او د ننګرهار 02 قطعه خبره ده. همدارنګه د ولسی جرګې غړي لالی حمیدزی هم تېره ورځ ویلي چې د مشرانو جرګې د رئیس ورور په ننګرهار ولایت کې د څو تروریستي پیښو عاملین له ځان سره ساتلي وو. د مشرانو جرګې د نورو سناتورانو تر څنګ هاشم الکوزی بیا وویل که چیرې افغان ولسمشر په دې برخه کې اجراءات ونه کړي نو دوی به د مجلس دروازه وتړي.
زه هیڅوک نه منه، زه رئیس جمهور ته ورځم، رئیس اجراءات ورځم، که په دې کې اجراءات نه کوي د سنا د مجلس دروازه موږ تړو. سمه ده، مبرسي وسي، دا د پسخان کار نه دی چې راځه موږ خبرې کوو عمل نه پکوو، دا څه فضر خوري.
په همدې حال کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د تیر په څیر یو ځلې بیا په ځان لګیدلي تورونه رد کړل.
هغه څوک چې انتحار کوي او هغه څوک چې انتحاري سره همکاري کوي، حکومت او ځوان دی که د کابل په خار زه خپل روز وړاندوم ثابتوم، او کنی لطفا د حکومت نه مې تقاضا ده چې دغه څوک چې اتهام واردوي که ځوړندې نه توصیه دی کې نصیحت دی ورته وکړي چې لیونتوب نه ووځي. اکثره سره تصویبانو غوښتنه دا وه چې نبیل او د نګرهار چارواکي دلته راشي او گزارش دې مجلس ته وړاندې. سمه ده، بالکل صحیح ده، که تایید یې لاسونه جي کوي.
په دې سره سناتورانو د رایو په اکثریت سره دا پریکړه وکړه چې د ملي امنیت رئیس او د ننګرهار ولایت چارواکي د وروستیو ادعاو په اړه د وضاحت لپاره جلسې ته راشي.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پر وو بجو پیلېږي چې د سهار تر وو بجو پر دوام کوي. خو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پر بیا ازادي رادیو د اف ام په 3.5 څپه په اکثرو سترو شارونو او په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو اوریدلای سي. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکو. د کابل ابتدایي محکمې د هغو پولیسو محکمه ځندولې ده چې د فرخوندې د وژنې په قضیه کې په بېغوري تورن دي. په دې اړه خان محمد سیند راپور راکوي.
په داسې حال کې چې د فرخوندې د وژلو په پیښه کې د تورنو پولیسو علني محکمې ته د یکشنبې په ورځ د مدني ټولنو یو شمېر غړي او په لسګونو عام خلک منتظر وو، دغه محکمه دایره نه شوه. د کابل د ابتدایي محکمې رئیس صفي الله مجددي خبریالانو ته وویل چې د فرخوندې د وژلو په پیښه کې د تورنو پولیسو دوسیې کره څېړنو او وخت ته ضرورت لري او علني محکمه به په راتلونکو څو ورځو کې اعلان شي.
تعداد اوراق دوسیان اضافه از 2000 ورق است، تقریبا 5000 صفحه میشه.
د دې دوسیه پانی شاوخوا 2000 تر رسیدي چې کابو 5000 صفحه کیږي. قضاوی پلاوی په جدیت سره پر دوسیو کار کوي چې هیڅ مجرم د قانون له منګولو ونژغورل شي. اداري پلاوی پریکړه وکړه چې د پولیسو علني محکمه د دوسیو له کره سیړنو وروسته دایره او پریکړه به اعلان شي.
پلانچوی محکمې ته چې د مدني ټولنې یو شمېر غړي راغلي وو، د پولیسو د علني محکمې پر ځنډېدو اعتراض وکړ او ویل چې د ملکی کسانو دوسیه په لږو ورځو کې وسیړل شوې. محکمې پرې دایره او په حق له پریکړې اعلان شوې، خو کله چې وار د پولیسو منصوبینو ته رسیږي محکمه ځنډېږي. دوی له محکمې وغوښتل چې د فرخوندې د وژلو په پیښه کې دې د تورنو پولیسو پر وړاندې هیڅ ډول فشار ته غاړه نږدي او تورن پولیس دې ډېر ژر په علني محکمه کې محاکمه کړي. د مدني ټولنې غړي او د کابل پوهنتون استاد همیرا قادری د محکمې مخې ته وویل چې د فرخوندې د وژلو په پیښه کې پولیسو بې پروايي کړې او باید د قانون له منګول ونه ژغورل شي.
با 4 تا ساتلمنی که در اسم در روز اینا دوچار اهمال وظیفه ای شده ما زیاد جدی نیستیم. بس اساسی ما با قمندانی امنیه کابل است، با ریاست جنایی
مرد در سلور و ساتلمنانو پا عرد چی در پیش پا ورازی غفلت کردی دیر جدی نیو. خوزمش بحث د کابل پر امنیه قمندانی د جنایي څېړنو پر ریاست او همدارنګ د پولیسو پر لوړپوړو چارواکو دی، ځکه چې د شهر له وضعیت څخه بی خبري هم جرم دی. موږ د رښتینی عدالت غوښتونکي یو.
په تیرو دوو ونیو کې د کابل ابتدایي محکمې په علني محکمو کې د یادې پیښې په تړاو 4 تنه په اعدام، 8 تنه په 14 کلونو بند محکوم او 14 نور بې ګناه اعلان کړل. دا چې ابتدایي محکمه به په راتلونکي کې د تورنو پولیسو په اړه څه پریکړه کوي دا به وروسته معلومه شي.
تازه
دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د فرا ولایت د بالابلوک ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په دغه ولسوالۍ کې د وروستۍ جګړه کې څلور تنه ملکي کسان وژل شوي او همداشان د دوی کورونو او څاروي هم د افغان ځواکونو لخوا لمنځه تللي دي. نورحال فرا څخه د احمد شاه فطرت پراپور کې.
د فرا ولایت د بالابلوک ولسوالۍ د فاروز سیمه اوسیدونکي وایي چې تېر ورځ د جګړې په ترڅ کې دوی ته درانه زیانونه رسېدلي دي. د هغوی په خبره په دغه جګړې کې دغه سیمې څلور تنه اوسیدونکي وژل شوي او همداشان د دوی کورونه هم د امنیتي ځواکونو لخوا ویجاړ شوي دي. دوی د افغان امنیتي ځواکونو څخه غواړي چې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د ملکي کسانو ته زیان نه رسوي. لبل خو بیا د فرا ولایت امنی قمندان فضل محمد سمدیار وایي چې په دغه جګړې کې یو ملکی کس وژل شوی او امنیتي ځواکونه یې چاته زیان نه دی رسولی. دغه په خبره د ملکی کسانو د ژوند ساتل د افغان ځواکونو په لومړیتوبونو کې قرار لري.
په ختیځه سیمه کې د پولیو واکسین درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی. شاه محمود شینواری راپور راکوي.
د ننګرهار روغتیا ریاست د یک شنبې په ورځ په ختیځو ولایتونو کې د پولیو واکسینو درې ورځنی کمپاین پیل کړ. د دغه کمپاین د پرانستې پر مهال د ننګرهار د روغتیا ریاست مرستیالې ډاکټرې مقدسې میراج رسنیو ته وویل چې دوی په پام کې لري په دې کمپاین کې به د ختیځو ولایتونو څخه باندې نه هلکه هغو ماشومانو ته واکسین وکړي چې عمرونه یې له 15 کلونو څخه کم وي.
په شرقي حوزه کې مونږ نه لکه شپږ شپېته زره ماشومان په نظر کې لرو چې واکسین شي. چې د دې جملې څخه شپږ لکه او ویج زره شپږ سوه ماشومان په ننګرهار ولایت کې د واکسین په پروګرام کې شامل دي چې مونږ د دې په څنګ کې چې دوی ته واکسین کوو. د دوه نه تر پنځو کالو پورې چې کوم ماشومان عمر ولري دوی ته البندازول ګولۍ یا د چنجیو ګولۍ هم ورکول کیږي.
نوموړي ویره وښوده چې د ناامنۍ له امله به په ځینو سیمو کې د واکسینو کمپاین له ستونزو سره مخ وي. د دې په خبره اټکل کیږي چې په روان کمپاین کې به د ننګرهار، کونړ او نورستان ولایتونو څخه باندې څلوېښت زره ماشومان د پولیو له واکسینو څخه به برخې پاتې شي.
په دې ډېر تاسف سره باید ووایم چې موږ د غنیخیلو په ولسوالۍ کې د دېرش زرو شاوخوا ماشومان ته رسیدګي نشو کولی او متاسفانه هغوی به د واکسین د پروګرام نه پاتې کیږي. او د نورستان کې درې زره پنځه سوه په کامدېش کې پاتې کیږي او همدارنګه د کونړ په چپه دره او مروره کې لس زره ماشومان ته موږ لاسرسی نه لرو. خو الحمدلله لغمان ولایت کې کوم مشکل نشته.
د ننګرهار ولایت مرستيال محمد حنیف ګردیوال د دې کمپاین د پرانستې پر مهال ټولو قومي مخاورو او دینی علماو څخه وغوښتل چې د واکسینو د تطبیق په برخه کې د رضاکارو کسانو سره مرسته وکړي.
پیغام ټولو علماي کرامو ته، سپینګیرو مشرانو ته او د زمنګ دولتي او محلي مسولینو ته چې التکار کوي همدغه دي چې د واکسینو په تطبیق کې ټول د زړه کومي همکاري وکړي ترڅو زمنګ ټولو ماشومانو ته واکسین ورسیږي او دغه مرز نه بچ پات.
د روغتیا پوهانو په خبره که څه هم د 2015 کال له پیل څخه تر اوسه په ختیځ سیمه کې د پولیو ناروغي کومه پیښه نه ده ثبت شوې، خو په خبره کې روغتیا هم د ختیځ ولایتونو په یو شمېر ناامنو سیمو کې ماشومان د واکسینو له روان کمپاین څخه به برخې پاتې کیږي. نو په دې سیمو کې د پولیو وایرس د ښکار کېدو ویره زیاته ده.
آزادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ټاکل سوی د جرمنی او روسیې مشران د خپلو هیوادونو ترمنځ پر دواړخیزو اړیکو او د اوکراین د شخړې پر حل لارو خبرې وکړې. جزئیات د صالح محمد صالح پر راپور کې اورو.
د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وروسته له هغې په خپلو کې خبرې پیل کړې چې په مسکو کې لومړی د یوه ګمنام سرتیری پر قبر د ګلو ګېډې کښېښوده. مرکل د یک شنبې سهار مهال مسکو ته ورسېده او دا ظاهرا د دوی ترمنځ د اړیکو د شوالي یوه نښه ګڼل کیږي. د نورو لویدیځو چارواکو په څیر میرمن مرکل هم د اوکراین په شخړه کې د روسیې د رول له کبله پرون د پریډ په هغو مراسمو کې له ګډونه ډډه وکړه چې د روسیې په پلازمینه مسکو کې د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د نازی جرمني د ماتې د اویاویمې کلیزې په مناسبت ترتیب سوې وه. د ګلونو د ایښودلو تر مراسم وروسته میرکل او پوتین پر دوه اړخیزو مسایلو او د اوکراین په ختیځ کې پر روانې شخړې خبرې پیل کړې. د نازک اوربند له موافقې سره سره د اوکراین د دولتي ځواکونو او روس پلو بلتون غوښتونکو ترمنځ دغه شخړه روانه ده. د 2014 میلادي کال له اپریل میاشتې راهیسې په دې شخړه کې تر 6,000 زیات کسان وژل شوي دي. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل پر ګډې همکاري ټینګار وکړ. دا وایي موږ د تاریخ له ترخو تجربو عبرت اخیستی او دا مهمه ده چې په ګډه کار وکړو، په پیچلو مسایلو کې لکه اوسنی وضعیت کې همکاري ولرو او ډیپلوماتیکې حل لارې ورته پیدا کړو. بلخوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې او جرمني ترمنځ د ستونزو د بیړني حل غوښتنه وکړه. دای وینند روسیې او جرمني ترمنځ پاړیکو کې جدي ستونزې شته. زموږ پر اړیکو د دوه ستونزو ناوړه اغیزې په کمیدو دي او موږ ورته لیوال یو.